شوی ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبری ما سلام علیکم د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لوی برخه ازادي راډیو د بی مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې د پاسون کوونکو له هلو ځلو هم خبرو تر هر څه مخکې خبرونه لرسوان مراد څخه
السلام علیکم په شمال ختیځ زون کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د تخار او کندز د لوی لارې په اوګدو کې او د قلیزال ولسوالۍ په سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمن جګړه چې پرون شپه نه ختې وه سړه شوې ده او د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کرد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمن اړیکو کې پورته شوی کړکیچ آرام کړی د خبرونو تفصیل په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو او د قلیزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو تمرک شو بلاړولې ده د پامیر د شلمې فرقې وایي ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار په قلیزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او نه نور ژوبل دي خاغلی کریمی همدارنګ زیاته کړه چې تیره شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د وین ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لار تړلې ده طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه سړه شوې ده طالبانو تیره شپه د بورکا ولسوالۍ په مرکز حمله وکړه د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې طالبانو تمرک جوړ له اوخته خو نوموړي د شمیر په اړه معلومات ورنکړل
مخالفین از چند جهت بالای ولسوالی حمله کردن ساعت یک بجه بعدی جنگ بوده تلفات داره مخالفین فعلا شکست خورده رقیب رام نشده متواری شدن جنگ فعلا خاموش شده دیگه در حدودی شاید 20 نفر کشته و زخمی داشته باشه مخالفین
نوموړي ویل چې افغان سرتیرو ته په دې جګړه کې تلفات اوختي او که څنګه د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ له کندوز ولایت سره پوله لري او ځینې برخې له کلونو را په دې خوا د وسلوالو په کنټرول کې دي د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له وړکوالي او په یاد روغتون کې د امکاناتو کموالي شکایت کوي د روغتون مسؤلان هم مني چې د روغتون ودانې د 500 کلون لپاره جوړ شوې او د ناروغانو اوسنۍ شمیر او اړتیاو ته ځواب نشي ویلي د کونړ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی روغتون د نوې ودانې لپاره مځکه اخیستل شوې او په راتلونکو کې به کونړ یو لوی روغتیایي کمپلیکس ولري
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیايي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو هلته به په راتلونکي کې یو معیاري سټنډرډ تعمیر به جوړیږي اوس د همدغه موجوده امکاناتو نه سره د ډیرو مشکلاتو چې یو معیاري تعمیر نه لرو مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو
د یادولو ده چې په کونړ ولایت کې همدا یو دولتي روغتون دی چې د ګاونډي نورستان ولایت ناروغان هم ورته مراجعه کوي د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقره ترمنځ په اړیکو کې پورته شوی کړکیچ حل کړي جیم ماتیس پرون په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې دا خبرې صادقانه شفافې او هیله بخونکې وې جیم ماتیس دا ومنله چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیدونکو کردانو ته ورکوونکې وسلې کېدای شي په عراق او ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو لاسته ورشي متحده ایالات او ترکیه د کردانو پی کی کی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا د دفاع وزیر ویل موږ د پی کی کی پر وړاندې جګړه کې له ترکیه ملاتړ کوو موږ هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکوو او نه به ورکړو د ترکیه صدر اعظم تر دې مخکې خبرداري ورکړو چې که امریکا په دې مسأله کې د ترکیه اندېښنه درک نکړي نو خای د دوړ هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د موصل د قدیمي خرڅنډو ته د نږدې کېدو په حال کې دي عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه هم لاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ولکې څخه د موصل خر د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي دا پرمختګ د هغو عملیاتو یو برخه ده چې تیرونه د موصل خار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لوري پیل شول. موصل چې د عراق دوهم لوی خار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کیږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کیږي، تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې خپلې شخړې پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کالیکمین سره ولیدل. نوموړي د دې دوه لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي چې راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نه اعلان شوی او کم سارې لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته ورغلی. روسیا او اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کې په کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې دې اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړه کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي سیمو کې امنیتي چارې پاسون کوونکو ته سپارل شوې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوې، د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلې. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالۍ هغه پاسون کوونکي چې پخوا یې د داعش په خلاف وسلې راپورته کړي وي، هغه یې د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي. اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحدي ولسی پاسون کوونکي د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کنډک بدل شول، چې عمل نه غوي تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په چین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامنتنګې او ځینې نور سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبرې تر هغه دی دوام ورکړي چې ټول سیمې په بشپړ توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
مختنه د دولت نه دا چې دا کم عملیات روان دي، د دین موږ بالکل فوق العاده راځي، خو زمونږ جدي غوښتنه دا چې د ډیورن په کرخه پوګدو کې دغه ساحه چې کمې د دولت مخالفین نه صفا شي، چې دا بیرته دولت وساتي کې ورن ساتي، دا موږ ته ګټن کده عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لکه. ښه خبره دا ده چې دولت سره موږ همکاري د ساحه پاکی کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ خپل شخصي ملاتړ باندې د خپل ساحه وساتو کې وی نه ساتو، ام د دولتونو لپاره تاوان دی، ام د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي، موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحده پوری ورسی، چې کم سرحده پوری په دیزی کې دښمنی د دیزی خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبینه دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو مخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنی ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړ توګه له وسلوالو پاکې شوې، دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیارغونې پروژې هم پلي کړي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه خبرونه تاسو لوستلی شئ، متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپریږي او همدارس کومې مرکې او راپورونه چې د ازادي راډیو په خپرونو کې خپریږي په انټرنیټ کې بیا اوریدلی شئ. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام درو، خو تر هغه مخکې یو صنعتي خبر په کابل کې شمیر بوټ جوړونکو وای د کورنیو بوټانو اخیستلو ته د افغانانو لیوالتیا زیاته شوی او دغه صنعت مخ په پراختیا دی. د بوټانو جوړونکو ټولنه وای چې د بوټ جوړولو صنعت ته پراختیا په لور روان دی، خو له حکومت غواړي چې دغه صنعت ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وای حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته کلکه اراده لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ښار بوټ جوړونکي وای چې د کورنیو تولیداتو کارولو ته د تیرو کلونو په پرتله د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او له همدې عمله دغه صنعت د پراختیا په حال کې دی. د کابل ښار جوی شیر ته سیرمه د کورنیو بوټانو د جوړولو او خرڅولو یوه ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا آزادی راډیو ته وویل سباند سلویخت کال کیږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی ل خپل کار خوخ دی او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي یې، ماشینونه مو پرمختللي دي. دغه صنعت دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. له نیکه مرغه چې خلک مو پوه شوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډېر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، ښځینه بوټان او بوټ ډوله سپلۍ په لوړ کیفیت تولیدوي، څو خلک وهڅیږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وای چې کورنی بوټان یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
زمونږ اکثره بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری
دی. وایي د بوټانو اومه مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وایي چې افغانان په دې وروستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود، مردم آگاهی نداشت.
پخوا پیرودونکي لږ وو، خلک نه پوهېدل، خو اوس د خدای په فضل ته د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان زیات کاریږي. د کورنیو بوټانو د کارونې کچه 40% ته رسیدلې ده.
د حکومت نه ملاتړ او د دوی د فعالیتونو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی یوه ستونزه ګڼي. د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو له مخې هر کال په میلیونونو بوټان هیواد ته واردېږي او خلک یې کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې کورني بوټان لوړ کیفیت نه لري.
کورني بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي. که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ایمل ملکزی وایي چې له کورنیو بوټانو سره اسوده یم او نور نه غواړم چې بهرني بوټان وکاروم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوا د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ما ته یو تکلیف پیدا شوی، د پښې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت 300 کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته جدي اراده لري. د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې د دوی ملاتړ وکړي. دا اراده اوس هم شته او د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو.
په خاطر دې ولسمشر اشرف غنی ډېر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شویو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. پوځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړ چې ډیموکراسۍ ته ژمن دی او له ملکي حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان رسپانې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پاوچ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پاوچ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکې راغلي چې پاوچ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پاوچ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی بل ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي ترڅو هغه کارونه ترسره شي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د رسپانه په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه وایي چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې د نواز شریف د پخوانی حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لری کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه واد ملکی حکومت درتلونکو په اړه اندیشنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه واد اداره کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. همانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر خکیدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارای راته وایي چې لکل رئیس سندری بولی اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نکړه.
کله کله به سینما ته تلم، د سینما کې خو دغه ساز بو، دغه آواز بو، دغه ډرامې بو، دغه نقل و، دغه حساب بو. نو ما چې به دا ریکارډونه اوریدل پر شوق ورالل.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورت لنډ کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالری کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغه هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. سرګنده کړ چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلی باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوی دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال شي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوی نندارتون کې یو سلو درش مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفه د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی وو د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق ساپی تان تویلی افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه او ورکړل سو.
د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علومو اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه های پشتو و تاریخ پشتون ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهان مال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحال یم چې نن د هیواد په علمي او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه خوښۍ کې شریک ګڼم. لخه مرغه زه د دغه مرکز د پرانست غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تیره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډیره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسی جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علومو اکاډمۍ د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بیلابیلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لام په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حیثه کې مال ځوانانو اورېدلی دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېر شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوي څه به لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چلور سره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی. که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولی شي چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده، د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپل ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستی دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغه څه چې سړی احساس کړي د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي. ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نیسي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ما ته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مونته د دغه مطالعې نه ووځي که نه مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلکیر صاحب غزلونه ډېر لیکي که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلي تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې پنځه یا شپږ دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیا به خبرې کوو.
مننه. نو عمان صاحب غزل دی. تندی مې پاک کړلو سجده مې پکې وساتله، تندی مې پاک کړلو سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځه ډیوه مې پکې وساتله. د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه وي خوم ستا نامه مې پکې وساتله. عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړلو شپه مې پکې وساتله. ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه، ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه، د ځوانۍ جوش و نو بس ښه مې پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه مې پکې وساتله. او دلګیره دغه غزل ځکه زمانې واغوستې، دلګیره دغه غزل ځکه زمانې واغوستې، ښې تجربې ښه عاطفه مې پکې وساتله.
ډېر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شي ته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته ده، په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یوه شړله. یا فرزند د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده لکه تاسو چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی وو، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي له هغه معمولو فعلونو نه راوځي، چې خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوي او که دا همداسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغوی کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم، نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځمه، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما په خپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلی مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولیږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران استادان لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دوه نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي، ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کومو خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعری د زیاتره ځوانانو شاعری خدا زکه هر یو ځان ته د سیو نوې لار پیدا کوي که اوس نه لري خو انده کې ځان ته نوې لار پیدا کوي زکه په اوس اوس نه سړی پوي کې پیچې هغه په شاعری کې ډیر نوې نوې سشته دي نو هغه کوشش کوي یو زمام همیشه دا کوشش وي هغه د بهیر مشرم زما په غاړه چې زه داسې باسون هلته په دې بهیر کې د سازان راوغاړم چې داسې باسونه وکړي دوی ته یو لار معلومه شي تکرار خبرونه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي او یو سمه لار ورته وخودي نو هلته ښه دي شاعران دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي
مهرباني یو بل غزل مو راوروي
عمان صاحب یو پخوانی غزل دی نو
مهرباني
لکه آرام موسیقی لری آرام عطر لکه آرام موسیقی لری آرام عطر گلخت زلف و مسکای بس تمام عطر نن می سبل شان نشکړې سنوي نشا نن می سبل شان نشکړې سنوي نشا نن می رانجو سره سکلی دی یو جام عطر او دغه شاعر زکه پټې رزلونو راج کوي دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود له هرې خوا به و راټول په احترام اتر ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر ما هم ترې جوړ کړه دلګیرا د غزل جاما شپه و ناسا پر پیدا شو د الهام اتر
او ډیر خوندور له ترکیبونو سره چل کوي تاسو په شعرونو کې نوی ترکیبونه هم ډېری اما شبک چې غزل لیکي بیا په ترکیبونو فکر کوي که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوي را بدلوي که الهامي قصه ده
یو څه خو د الهام کارم دی ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بېشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په همغه کې بیا تمثیل کړم نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی بنا کورتا
ډیر مننه کور مدان یو غزل به مو واورو
ژوند پاړه یو نظم لیکله ژوند د یو ماخام په روح کې راغې ژوند د یو ماخام په روح کې راغې د ماشومتوب حالت یو واغست په خپل لاس یو کړه خټه ټوله بس یو نانځ کې ترې نه جوړ کړم او خدای می هم د دې ماشوم په خله سارا کی پوکړه خې موړ کړم ژوند یو ما خام په روح کې راغې زه کړم نیم زه خ نیم کړم لنیم وجود شوم پورا پورا په جنتی مسکا یې کړم ویده زما لنیم وجود شبل پورا وای زلف شیندم ویخوم ویده ژوند یو ما خام په روح کې راغې کور یې را جوړ کړل د جنت په نوم شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو هوا و ناسته د آدم پر اوږو ذوق مو د کبر په نیلي سپورو دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو ژوند د یو ماښام په روح کې راغې موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو و یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شوه وران ځکه شیطان ور کړی وی د وینو اوبه په جنگ کې رنگ شو ټول جهان زکا ژوند یو ما خام په روح کې راغې چاته یو واغست د ستورو جامې په چا یو شیندل د مینې عطر ژوند څومره خپل معطر نوم دی ژوند دلګرا الله د هورې ژوند می د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اوري یو عام بیزوګانو ته لانجه بټولې خو د هغه وخت پاچا یې ډېر بدل کړی رازی غوگ بشو وگ می جبار خیل تا
اوونو یا وخ بزنگ لکی د بیزوگانو یو پاچاو دای چې د خورا مهربانه زړه او پوخ عقل سیختن وو ډیره دنګونه او لوی جوسه یې لرله. یوه ورځ چې په سیل راوتی وو د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي. دې چې د سیند بلې غاړې ته وکتل د سیند په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه خو په پوره دقت نه او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې عام ولید له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي؟ وزیر ورته وویل صاحب دا عام دی ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې عام زهرجن نه دی وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لاره وبر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو او خيار پاچا ته ورسید وی ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لګړنګ ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله په ګړنګ باندې په اوږدو وغځېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بی حده په تکلیف شو مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل. ډیر متاثره شو او سمدستی د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاو. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه تو خود دوی پاچایی تو ولی زان لرایی تا قربانوی. دی بیزوگانو پاچا زواب ورکرد زکه چی زد دوی پاچاییم. پا پاچا بنده دی بیزوگانو دی پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چی به هغه ورزی خود بکرد چی تردی وروست با تندی او تیزی بیخی نکوی او سم بچلی کی. دا غراز د پخپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرس نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق را پیدا شو او په کندهار کې مل اخلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده پام ورته را اړوم. کندارای صاحب ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وروسته چې سندرې وایستئ هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې په راډیو کې مو وویلې دغسې مو په خلاص میدان کې وویل دا کوم کلونه و؟ قندارای
زه یار کم از کم دولس کلن بوم اله دیار لس کلن هغه وخت شو زه په قندار کې ویني لوبیدلم او په قندار کې لوی سویم په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیونو یا د شیان خونو سینمایی به وي یو زرو درې سوه درو دېرش اله څلور دېرش به و
نو څو کلن یاست قندار
یار زه کم از کم پنځه اویا به یم داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم خو ځان مې ساتلی دی نو نو کله کله به زه سینما ته تلم دې سینما کې خو نو دغه ساز به و دغه آواز به و دغه ډرامې به و دغه نقل و دغه حساب به و نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم بله هو دا هندي ریکارټونه نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین بیا په نامه د انارکلی هغه وخت و چمن سینما پخل کی دل تیو چا سر بینجو شاغه استاد اجیگل نوی دی او داغه د څنګه سره التوینه په قندار کې د دریه او چمبه وهل کیږي یو چمبه والا مر سره ناستو نو اجیگل بیا په خپل شاګرد روزل یو په نامه ده تور الله تخلص یو غلام سرور و اصلی نوم د بوینه بینجو ژغاوه هغه بوینه د دریای ور سره ژغاوه نو د خلکان به پراټولو سندره به ویل ما هم د ځان سره دا فکر کاوه چې ارزی دیم دا سیستم چې دلته کښې نمې و سندره ووایم یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنی دې ځای ته لا نه یې مجبوره سوی چې څوک دې ماته لاره راشي دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده زبون کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه و دوې دانې
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خو داسې دي چې ای وای اصطلاح لري سازیانو دا وای وای دې سندرې ګل کړی دی که نه د هغه زمانې هغه سندره چې وه چې تا وویله دا کومه سندره وه ته دا یو څه راته زمزمه هم کوو
سندره خو داسې دی چې وینې هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دغه سندرې زمزمه کاوه او ډیر تشیر و نشر و هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر و هغه داسې شعر و چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی ما هلته هم وویل نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم سری گریوان در تراغلیم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ولیم نن بیا بیا آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم مینې رسوا پزړ نتلیم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ولیم نن بیا بیا لکه بے وسی تم جاڑم چې تا نه وینم د محبت په تار تړلې یم نن بیا بیا آشنا یا ډیر دی زور ولې یم نن بیا
او ډیره مننه کندارای صاحب نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
معافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډیرو الکانو ویل لکه شاه محمد کندارای لکه سید محمد کندارای لکه لالی بوټساز و هغه به م ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چې رالم دغه شی ما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس و او نصر الله حافظ په خپله شاعر و او سیلاب صافی هم شاعر و دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه و منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بله مې مور سره وویل بله مې بیا مې خط نه درلود څه درواغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بیې خطه نه کېږي بیا مې خط شروع کړ او شکر دی هم یې نوشته کولی سم هم یې ویلی سم
زه شکر دی چې دا خط شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلې داسې حساب ایسته درته چې څومره سندرې به م بللي
داسې به درته ووایم چې د فعلن دپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یاره دوه سوه او اته سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نور اسټیشنونو کې ویلي یا ټلویزیونونو کې ویلي هغه خو نو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلی دی نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه ای.
کندارای صاحب شاګردان مم روزل دي؟
او بله بله بله. او
څومره شاګردان لري؟
لکه دا فرض کدا ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاری کړی ده، لکه فرض کا عبید الله کندارای راغلی ما همکاری ورسره کړی دی، لکه فرض کا دغه زیبای هنری چې هنرمند و چې سندرې ول دې سره ما وینې کومکونه کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په اسټیشن کې هم ویل، داسې ډیری دی نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کیږي.
کندار خواته رواج وی پخوا به دغه قوالی سندرې به ویلې؟ په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندرې ډېرې کمې ویلې سوي دي، تاسو هم کله کله قوالی سندرې ویلې دي، څه تفاوتونه لري دا قوالی سندرې له د نورو سندرو سره؟ موږ خپل کوم سبک د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب و دې نه.
موږ تاسې قوالی سندرې یعنې داسې مشخصې نه لرو، موږ نعت وایو، حمد وایو، مناجات وایو، منقبت وایو، هغو ته مو وخت ورکړی دی. زیاتره دا شیان د هغه خواص خوینې نقل دې خوا ته راغلی دی، ولی بیا هم یو لرو، ولی په هغه سویا نه.
کندارای صاحب ته شاه محمد هم ځینې قوالی سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالی ویل کې لوغو سره تفاوت لري، دغه سبک چې وو دا بیا ونه پالل سو له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالی سندرې ونه ویل؟
داسې دی چې یو مکتب چې یو وار وینې تیر سو، نو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نشته چې هغه وپالي. هغه اشخاص هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځته راغلل، لکه به جنګونه سوې، نورې بعضې نور کارونه سوې، څوک شیرې ولاړه، څوک شیرې ولاړه، څوک شیر، د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی وینې نشته چې وینې هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط و دې هلکانو ته وینې تدریس کړي. که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي، ولې بیا هم یو پارچه شیر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبالي ویل کېږي، ولې هغه به زه درته وایم هغه داسې دا سره یې درته وایم چې نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیر دستگیر ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د درجاو دانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی، یعنی دا شکل د قبالی و کیجی چې اوس دلته وینې خلک ناست وي، د یوې خوا تبلۍ د بلې خوا باجۍ د بل خوا وینې دا پړکې ورسره ولګیږي، لکه اوس یو اشاره در کوم، ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، داسې اجرات کیږي.
او په کندار کې د موسیقي چې نن سبا زه اورم دا موسیقي خو ډیره متاثره وه د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه. بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه ډیره اعتکا په بینجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې، فرزن رباب چې زموږ تاسې خپله آله د موسیقي ده دا نه یې پکې، همدغه داریه ده او دا بینجو ده، دې هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه دره ټیټ کړی؟
داسې دی چې آموختم یو شی دی.
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوید؟ اوس په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالروف کنداري له ساز سره، د عبیدالله کنداري له ساز سره، د شاه محمد له ساز سره.
یارانو دوستان زیاتره چې وینې د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري، ولې چې دا یو ساده شی دی، هغه ورځ چې د دوی په کار نو فقط وردی سی او خبری او بیا یو زایت
سادگی استاد کار خراب کړی دا دغه کیفیت د موسیقي ور سره ډیر راغورځیدل ډیر ور سره راټیټ شوی، یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده، دوی کله بوشکی ور سره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي وه. پاره ل استاد نن سبا په څه باندې بوخره استه رسمي وظیفه لري دغه سي آزاد کار کوي؟
بل صاحب زه خو اوس فعلاً د پاره آزاد یم، ولی هو دا د استادی لقب هم راکړی سوی دی.
مبارک دی استاد، نو اوس په څه بوخت یاست؟ څه کوی؟
ولا نو په کور کې مشق کوم، تمرین کوم، د ځان سره بي زمزمي خو لا کښې نستای، بي زمزمي خو نه کښینم.
شه دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته ووایه.
دلته یو شی به راواخم که اجازه وي.
او ته شی
به راواخم. نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی.
مهرباني.
دا دی شعر چې دی دا نور آغا دل سوز دی دا پرا دی پا پرا که بیوینه دا بالا بلوک دی دا پشتی رود مینه چکلی زده سیار لطوم شکلی خودیر دی وفادار لطوم مینه چکلی زده سیار لطوم شکلی خودیر دی وفادار لطوم چیز ما پا غم باندی ازلس و زیجی او چیز ما پا غم باندی ازل خوشیجی چی قرار را ولی قرار لطوم شکلی خودیر دی وفادار لطوم مینه چکلی زده سیار لطوم شکلی خودیر دی وفادار لطوم
استاد دا پخوا به دا کندار لور تا دیر دا دا سندرگالو دا عبدالخالق صادق شیرونه ویل
استا آغا شیرونه مراسر استا
نن سبا چوک دی شایران چه خلق شیرونه وی دا سندرگالی
دیره خلق سده فیلن لپاره مثال یو رور و آغا پیغام نومی دی آغا وفاد سخدای دی و بخشی او بل رور دی آغا پنامه دا حکمل ورتوائی نو شده دا شیرونم خلقی وی
کور ودان ډیر مننه استاد
استاد خو مننه
تکلیفونه معاف کئ تاسو مرا په تکلیف
هاه څوک چې زمر د امریکای اوریدلې دی وغوی تم د دل کوم سلامونه وړاندې کوم
Thank you. غریبه